څلور بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه ټاکل شوې چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه د بندو دروازو تر شا له سلام مشورو وروسته په پرانیستې غونډه کې بحث وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي او په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یا یوناما مشر روزا اوتنبایووا او د افغانستان د مدني ټولنې یو استازي په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. همدارس په جنوا کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د ابژغۍ د ادارې یا اوچا استازي به هم دې غونډې ته ویناوې وکړي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی اټکل کوي چې په افغانستان کې له 15 میلیونه زیات وګړي په سخت ډول د خوړو خوندیتوب نه لري او 2.8 میلیونه کسان د لوږې د بیړنۍ کچې له وضعیت سره مخامخ دي. دې پروګرام په یو راپور کې چې پرون سېشنبې خپور په خپل ویب پاڼه کې خپور کړ، د غرض ویلي چې پر سختو اقتصادي او بشري بحرانونو سربیره ټولنې د سخت هوا له عمل هم ځپلې شوې او زیاتوي. هر کال سخت هوا په ټول افغانستان کې پر میلیونونو خلکو ویجاړوونکې اغیز لري. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې د کمښت له کبله مجبور دي چې په هغو سیمو کې چې هم سخت د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي راشنونه کم کړي او 8 میلیونه زیانګالي وګړي به نور له دې پروګرام څخه د خوړو مرستې نه ترلاسه کوي. د هند سرجستم نریندرا مودی به نن په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره ماښامنۍ وخوري او سبا به په سپینه ماڼۍ کې ورسره خبرې ترسره کړي. نریندرا مودی به له امریکا څخه په دې رسمي کتنه کې چې پرون سېشنبه یې پیل کړې د امریکا کانګرس ته هم وینا وکړي. له 2014 میلادي کال راهیسې چې مودی د هند سرجستم په توګه دنده پیل کړې دا یې امریکا ته 5م سفر دی. له متحد ایالاتونو د مودی دغه رسمي کتنه به تر سېشنبه پورې دوام وکړي. د رویټرز د راپور له مخې تمه ده چې د دې سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي صنعت او پرمختللي ټکنالوژۍ سکتورونو په برخه کې همکاري پراخه شي او هند به د امریکا له هغې اساس ټکنالوژۍ څخه برخمن شي چې واشنگتن یې په کمسارې توګه له غیر متحدینو سره شریکوي. او وروستی خبر دا چې روسي رسنۍ په ماسکو کې د دې هیواد د قانون د تنفیذ چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي پلازمینې ته نږدې 3 ډرونه راغورځول شوي دي. د روسي د خبري اژانسونو او ټلګرام چینلونو راپورونو له مخې 2 ډرونه په ناروفومینسک سیمه کې یو پوځي جزو تام ته نږدې راغورځول شوي او بله یوه په لوکینو کلي کې نسکور شوې ده. د سیمې والي اندري وروبویف تایید کړی چې 2 ډرونه یوې پوځي ډیپو ته نږدې راغورځول شوي. پر اوکراین د روسیې د یرغل د دوام له امله د روسیې یو شمېر سیمې په وروستیو میاشتو کې د ډرونونو تر بریدونو لاندې راغلي دي. کیف تر اوسه د دغو پیښو په تړاو څه نه دي ویلي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شي. ملګری ملتونه نن 2 ساعته وروسته د افغانستان په اړه غونډه کوي.
دا غونډه داسې یو حیثیت لري لکه دیوال چې جوړه او یو خخته په بل خخته کړي.
په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې د خلکو د بیکاری له اندیشنو خبرو.
بیخ ډیر وخت ووت مرسته بنده سوي ده. سهار راوز مخام روزانه پس ګرز روزانه نه پیدا کی.
په کندهار کې مو د کوچیانو حال اخیسته.
مالونه مو وړي هم دي تیجه هم دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تمه ده چې د ملګرو ملتو سازمان امنیت شورا نن د کابل په وخت شپږمې بچې د افغانستان په اړه ځانګړي غونډه وکړي. خو دا غونډه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟ وړاندې په دې اړه د سیاسي چارو د کتونکي د پخوانی جمهوری نظام د وزیر محمد داود عمرزی څرګندونه لرو. خو مخکې تر دې به د دې غونډې راپور تر راشو. تمه ده چې دې غونډې ته د یوناما مشر روزا اوتنبایووا د افغانستان د اوسنی په وضعیت په اړه هم وینا وکړي. جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې.
تمه ده د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا نن د کابل په وخت شپږمې بجې د افغانستان په اړه ځانګړي غونډه وکړي. د راپورونو پر بنسټ په دې غونډه کې بعد د افغانستان په امنیتي وضعیت، د بشري حقونو حال او افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو په موضوعاتو بحث او خبرې اترې وشي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د متحد عربي اماراتو دایمي استازي او د امنیت شورا د وری مشرې لانا زکی نصیبه د جون په 2 منېټه یوې خبري غونډې ته د دیناست په اړه لډیرو جزئیات ورکولو پرته ویلي وو امنیت شورا به د افغانستان په اړه خپل تمرکز ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړې و د افغانستان وضعیت لا هم خراب دی او د افغان حضور د حقونو د مسلې په اړه د امنیت شورا ټول غړي هیوادونه یو او واضح دریز لري. په دې غونډه کې د یونامه مشره روزا اوتان بایبا هم ګډون کوي او د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه به د غونډې ګډونوالو ته معلومات وړاندې کړي. خو له غونډې وړاندې پرون د امنیت شورا دورې مشري لانا زکی نصیبه سره هم کتلې دي. په ملګرو ملتونو کې د متحد عربي اماراتو استازولۍ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په دې کتنه کې په امنیتي بشري حقونو او افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو په اړه خبرې اترې شوې دي. په ملګرو ملتونو کې د متحد عربي اماراتو استازولۍ زیاته کړې دا ډیره مهمه ده چې د افغانانو د خیراتونکو لپاره چې دوی مستحق دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپلو ژمنو متحده پاتې شي. د طالبانو د حکومت لویان زبیح الله مجاهد مو له دې غونډې د دوی د غوښتنو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ، مګر وړاندې یې په ځلونو د دې غونډو له لارې نړۍ سره د تعامل غوښتنه کړې. یادونه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې وړاندې هم د روان لمریز کال په غوی میاشت کې د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه جوړه کړې وه. په هغه غونډه کې د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر زده کړو او کار بندیزونه وغندل شول. امنیت شورا په دې اړه په یو تصویب شوي پریکړه لیک کې ټینګار کړی و چې طالبان باید د افغان مېرمنو او نجونو د تعلیم او کار حقونه اعاده کړي. د نړۍ څخه باندې نوي هیوادونو د دې پریکړه لیک ملاتړ کړی و. په دې پریکړه لیک کې چې مسوده یې جاپان او متحده عربي اماراتو شمت کړی و، په کې ویل شوی چې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز بشري حقونه او بشري اصول تر پښو لاندې کوي.
نږدې دوه نیم ساعته وروسته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه لري. دا غونډه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟ زما همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د تیر جمهوري نظام له پخواني وزیر محمد عمر داوزی څخه کړې.
دا غونډه هم مهمه ده، د دینه مخکې غونډه هم مهمه وي او د دینه پس به هم وي. د می په میاشت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي په توها کې غونډه ونیوله چې ټول هغه ملکونه چې خاص استازي لري افغانستان لپاره هغه میلمه کړي وو. بیا د هغې نه پس په امنیت شورا کې بحث وشو، بیا هلته اعلان وشو چې په 21 د جون به د بندو دروازو یو غونډې. نو دا غونډې داسې یو حیثیت لري لکه دیوال چې جوړه او یوه خښته په بله خښته ږدي. د دې معنا دا ده چې په طالبانو باندې ورځ په ورځ به فشار ډیریږي، یعنی د طالبانو مشرانو باندې تحریمات به ډیریږي، خو د دې په څنګ کې تعامل به هم جریان لري او د دې هرې غونډې نه پس به بیا دوی یو میکانیزم باندې بحث کوي چې د دې غونډې پایلې څنګه طالبانو ته ابلاغ کړي، څنګه یې ورورسي چې هغوی متوجه شي چې په دا کوم لار چې روان دي دا د نړۍ سره د مخالفت لاره ده. یعنی دلته دوه اړخه کې طالبان مخالفت کې روان دي. یو خپل ملت کې ملت په طالب او غیر طالب تقسیم کړی دی. طالب خو خپل یو اقلیت دی، ملت خو ډېر لوی اکثریت دی، دا تقسیم راوسته. بل خوا ته په نړۍ کې اوس خو تقریبا هیڅ هیواد د دوی څنګ ته نه دی ولاړ، که ولاړ خو چا به په رسمیت پیژندلی.
داوزه صاحب، څه فکر کوئ په دې ناسته کې به د افغانستان د مسایلو په اړه هغه ډول چې اړتیا ده خبرې به وشي؟
بالکل کیږي. اوس خو نړیوال معلومات هم ډیر شوي دي د طالبانو، د طالبانو د پالیسي او د دریز او د دوی د تصمیم نیول میکانیزم پاکله معلومات ډیر شوي دي. ملګری ملتونه افغانستان کې ډیر قوي حضور لري، نو په داسې مجالسو کې گزارشات ورکول کیږي، معلومات شریکیږي او بیا د هغې په نتیجه کې یو دریز نیسي ملګری ملتونه، یا په بل عبارت باید نړیوال دریز نیسي. ملګری ملتونه خو یو ګروپ د هیوادونو نه دی، خو ټوله نړۍ ده. یعنی هغوی چې څه تصمیم نیسي هغه د نړۍ دریز دی. صحیح ده، یو ملک به لږ ذره نرمش شي، یو ملک به ډیر سخت وي، خو هغه طالبان ته فایده نه کوي. دوی اوس نړیوالو سره درگیر دي، تقابل کې راغلي دي.
داوزه صاحب، تاسو په خپل خبرو کې هم وړاندې هم اشاره درلودله، تیرو ناستو ته په کتو سره څه فکر کوئ دغه ناسته به مشخص څومره به ګټوره وي د افغانستان روانو حالاتو ته؟
یعنی داسې نشو ویلی چې د ګټې اخر کې به د افغانستان مشکلات حل شي. مثال په توګه درې عمده مشکل چې د نړیوالو او د طالبانو د امارت ترمنځ دی هغه به حل شي، داسې نه شو ویلی. اما تل هر ناسته یو قدم وړاندې ځي، یعنی که یو خواته نړیوالو هماهنګي ډیریږي، د نړیوالو ترمنځ همغږي ډیریږي، بل خواته شاید او زموږ توقع هم دا ده چې د طالبانو فهم هم د نړۍ پاک له زیات شي، په دې باندې قادر شي چې پوه شي چې د نړۍ سره اړیکې ډېر مهم شی دی، نړۍ د دوی مقابل کې متحده ده. تاسې وګورئ چې هغه ډېر نږدې هېواد چې دوی فکر کوو چې دوی به په رسمیت وپېژني، هغه په دې قادر نه شو چې په رسمیت یې وپېژني. معنا دا ده چې نړۍ د دوی مقابل کې متحده ده، همغږه ده. نو دا دوه ګټې به وي چې یو به نړۍ معلومات دوی پاک له ډېر شي، خپل دریځ به لږ واضح کړي، او هیله لرو، هیله لرو چې طالبان هم د نړیوالو په دریځ او د نړیوالو په نگرانۍ او په تشویش باندې او دغه تشویش په عوامل باندې لږ زره ځان پوه کړي.
د چارو کتونکی محمد عمر داوځه.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وای په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ کچه لوړه شوې ده. په افغانستان کې د اوچا دفتر نن په خپل ټویټر باندې کې د افغان ماشومانو او میندو خوارځواکۍ ته جدي اندېښنه ښودلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم د افغان جنو خوځو په زده کړو او کار د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله افغانستان سره د بشري مرستو اندازه ډیره راکمه شوې ده، بلخوا اوچا په دې هیواد کې د لوږې او خوارځواکۍ د زیاتېدو په اړه خبرداري ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا د چهارشنبې په ورځ په خپل رسمي ټویټر باندې لیکلي، په افغانستان کې لوږه او خوارځواکۍ په شدت سره لوړه شوې ده. په افغانستان کې د اوچا دفتر زیاته کړي همدا اوس څه د پاسه 15.5 میلیونه افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري، او نږدې 2.1 میلیونه نور بیا په بیړني حالت کې ژوند کوي. د اوچا له قوله نږدې 3.2 میلیونه ماشومان او 8.5 زره هغه میندې چې ماشومانو ته شیدې ورکوي له سختې او متوسطې خوارځواکۍ سره مخ دي. له دې وړاندې تیره پنځشنبه د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی و چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه خپل اوج ته رسیدلې او د دې هیواد نیمایي وګړي له سختې لوږې سره مخ دي. هاخوا یو شمېر افغانان هم د لوږې او بېوزلۍ له امله د خپل بد حالت کیسې لري. د پکتیکا ولایت یو اوسیدونکی محمد علی وای د کار روزګار درک خو بیخي نشته، مګر په روسیو کې مرستې هم بندې شوې چې د دوی ژوند بیخي ستونزمن کړی دی.
بیخي ډېر وخت ووت چې مرسته بنده شوې ده. موږ غریب کار خلک او سهار اول مخام روزانه پس ګرد روزانم نه پیدا کی.
د کندهار ولایت یو بل اوسیدونکو چې خپل نوم یې نه دی یاد کړی، ازادي رادیو ته رالیږلی پیغام کې د مرستو په وښتنی وکه تر څنګ ویلی، داسې وخت پر راځي چې ټول کورنۍ شپه ورځ د خوړو لپاره څه نه لري.
زه خپل مایوب یم، بچانه پسې دی نه پاری پکور کې نه بل ورځ واره لمورته و مجمانه وشتا خبر ولتان نه وشتا کو د ملکانو د غو په دغه باندې نه دی ور سره په لږ کې چې د ملکانو خوښه غنه وشتا کی چې نه خوښه غنه نه وشتا کی نو دا دی د چا سره کومک دی مور خور غریب ته د کومک رسو خو ول په ول بلا کراس په کوټ کې قسم په خدای کده خوري سړی لرم.
لدی وړاندې هم نو راستو په وښ کې د طالب چارواکو د لاس وهنی راپور نه ورکړل شوی، خو د طالبانو حکومت بیا رد کړی دی. په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب او خارځواکۍ پاړه د اندېښنو په دوام پروند خوړو نړیوال پروګرام یو اعلان ولیکل. دا ټکل لمخې په افغانستان کې له 15 میلیونو زیات خلک خوراکي خوندیتوب نه لري او 2.8 میلیونه نور د لوګي په بیړنۍ کې چکی دي. دبليو اف پی دا هم ویلي و چې په افغانستان کې د اقتصادي او بشري ناورین سربېره طبيعي پیښو خلک زپلی او میلیونو افغانان له ویجاړونکو حالت سره مخ کړي دي. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته نړیوال ټولنې د افغانستان سره خپل هر ډول مرستې کمی او یا هم بیخي بندې کړي چې دوی لامل د طالبانو د اوسنی رژیم ناسم سیاست او پالیسۍ په ګوته کوي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د کونړ د ماڼوګي ولسوالۍ په دوو کلیو کې د پاکو اوبو دوې پروژې بشپړې شوې. په دې ډول په سلګونه کورنیو ته د څښاکو اوبه چمتو شوې دي. تر دې مخکې د دغو کلیو اوسیدونکو نږدې له 1.5 کیلومتره لرې څخه د څښلو اوبه راوړي چې هغه به هم سمې پاکې نه وي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د لچلام مرکزي او نورونډ کلیو په سلګونو کورنیو ته افغانستان لپاره د بشری مرستو د بودیجی ادارې په مالی همکاري د څخلو پاکو بو دوه سیستمونه فعال شول. د سرچو همکاري مؤسسي یو تن مسول انجینر سید حسین نجات د یادو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
چلام په کلی کې 100 متر په هم سره یو سوال شوې ده، 50 متر مکعب په اندازه باندې ورته یو ظاهره جوړه شوې ده. همدارنګه د نورو پروژو چې ده یو عمیقه ساده یو 50 متر مکعب ظاهره ده، 1850 متر په ټول سره شبکه غځول شوې ده، نوې شیردانونه دي او د دې دوه پروژو څخه 2240 مستفیدین دي.
د هغه په وینا چې لچلام او نورون کلو کې د حفظ الصحه لپاره عصري تشنابونه هم جوړ کړي دي چې د پاکو اوبو او د حفظ الصحه په پروژو 1,15,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی دی.
دا دغه 100 متره جوړې عمیق څاګانو څخه د 1.5 کیلوواټ واټر پمپ په ذریعہ باندې چې 2.3 کیلوواټ د مریض برېښنا چې یو تخته 410 ولټه ظرفیت لري او د شته تخته لګیدلې دي. دا اوبه د 120 متره په ارتفاع سره شړکې او به د اغیزه نه کړی ته توزیع کیږي. تقریبا 1,15,000 ډالر د دې پروژې قیمت دی.
د لچلام او نوروان کلی اوسیدونکو هم خوښ دي چې د څخلو پاکې اوبه ورته چمتو شوې او په دې برخه کې لډي رستون زو خلاص شول. د لچلام د مرکزی کلی قومي مشر مولوی عبدالله
زمنګ د لچلام مرکزی کلی او د نوروان د کلی چې دغه دوا صحیح پروژې مونږ ته د انکشاف د خوا او د سرچو د موسسې د خوا تطبیق کول کې شي مونږ ډیر زیات مشکوري زمنګ زنانه زمنګ ماشومان زمنګ غټه واړه سپنګيري علما ځکه زمنګ زنانه او ماشومان وب د 1.5 کیلومتر وړاندې نه به د صحیح اوبر اوړلې زمنګ ماشومان به مشته لپاره په نس ناست باندې اخته و ده او وس الحمدلله ثم الحمدلله زمنګ د صحیح اوبو پراز نشتل شو.
د کونړ مانوګي ولسوالۍ کې پسلګونو کورنۍ وته په داسې حال کې د څخلو پاکې اوبه چمتو کیږي چې د هیواد مرکز کابل په ګډون د لویو ښارونو او د ډېرې لرې پرتو سیمو اوسیدونکي لا هم د څخلو پاکو اوبو نشتون ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ژورو څاګانو شمیر زیاتوالی او ورڅخه د باغونو او کښتونو خړوبولو سره د ځمکې لاندې اوبو کچې ټیټېدو سره دغه ستونزه نور هم مخ په پراخېدو ده او کومې څاګانې چې خلکو په لاسونو یا له دې وړاندې په برمو وستلې دي هغه هم د وچېدو په حال کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن نن د هند صدر اعظم نریندرا مودی کوربه دی. له متحده ایالاتونو څخه د ښاغلي مودی په رسمي کتنه کې به د پوځي همکاریو په ګډون په یو شمیر برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر تړونونه وشي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی کوربه وي. مودی به نن له بایدن سره ماښامنۍ وخوري او سبا به دواړه مشران په سپینه ماڼۍ کې خبرې ترسره کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې واشنگتن غواړي هند د چین په وړاندې پیاوړی استراتیژیک دریز ولري او مودی هم هڅه کوي چې هیواد په نړیوال ډګر کې چې اوس د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکی دی زیات نفوذ ولري. د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي صنعت او پرمختللې ټکنالوژۍ سکتورونو په برخه کې همکاري پراخه شي او هند به د امریکا له هغې حساسې ټکنالوژۍ څخه برخمن شي چې واشنگتن په کمساري توګه له غیر متحدینو سره شریکوي. د راپور له مخې تمه ده چې بایدن او مودی به د دفاعي همکاریو R1 او د مایکرون ټکنالوژي او د متحدو ایالاتونو د نورو شرکتونو لخوا پر هند د پلور مصنوعي ذهانت کوانټم کمپیوټري سیستم او پانګونې R1 یو شمیر مختلف تړونونه اعلان کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان خبرلاند وویل تمه ده چې بایدن به له مودی سره په هند کې د ډیموکراسۍ د پشاتک په اړه د متحدو ایالتونو اندېښنې مطرح کړي خو هغه ته به ونه وایي چې په دې برخه کې څه باید وکړي. سلیوان زیاته کړه کله چې متحده ایالات د مطبوعاتو مذهبي یا نورو ازادیو په وړاندې ننګونې ویني موږ خپل نظرونه بیانوو او هغه هم په داسې طریقه چې د تدریس یا لیکچر بڼه ونه لري یا ادعا وکړو چې موږ په خپله له ننګونو سره مخ نه یو. د اسپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وویل دا چې په هند کې سیاست او ډیموکراتیک بنسټونه پر کوم لور روان دي دا د هند کورني موضوعات دي چې په متحدو ایالتونو پورې اړه نه لري او په خپله هندیانې ټاکي. د بشري حقوقو مدافعان ل بایدن نه غواړي چې د بشري حقوقو په مسله کې پر مودي په کور دننه او هم نړیوال فشار راوړي. پر مودي د هغه قانون ل عمل انتقادونه شوی چې یو شمیر کډوالو ته د تابعیت ورکولو بهیر ګړندۍ مختوړي خو مسلمانان پکې شامل نه دي. د غراز د هندو ملت پالو لخوا د مسلمانانو او نورو مذهبي ډلو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله هم د هغه پر حکومت انتقادونه کیږي. مودی بل امریکا څخه په دې رسمي کتنه کې چې پرون سیشن به پیل کړي د امریکا کانګرس ته هم وینا وکړي. ل 2014 میلادي کال رئیس چې مودی د هند صدر اعظم په توګه دنده پیل کړي د امریکا ته پنځم ځل سفر دی. ل متحده ایالاتونو د مودی دغه رسمي کتنه به تر شنبه پورې دوام وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو په کندهار کې مشت کوچان وایي روانی وچکالی زیانمن کړي څاروي ورته وشلي. کوچان دغه راز شکایت کوي چې د څارویو د مړینې د مالي زیان تر څنګ د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي آن د څلو اوبو په سختۍ پیدا کوي. بلخوا د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي د موسساتو په مرسته هڅه کوي له ټولو ځپل شویو کوچانو سره مرستې وکړي. په تېر جمهوري دولت کې کوچانو د خپلو ستونزو د حل لپاره په دولتي کچه ځانګړی آمریت درلود، خو وقته د طالبانو له رسېدو وروسته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دغه آمریت له منځه ولاړ او په کرنې او مالدارۍ ریاست کې متخم شو. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د جړی ولسوالۍ پر دشتونو میش کوچان چې خپل اړتیاوې یوازې له مالدارۍ څخه پوره کوي. دلته د کندهار په شمیر نور ولسوالۍ کې میش کوچان وای څړ ځایونه غصب شوي او د ګڼو نور ستونزو ترڅنګ آن د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې هم نه لري. کوچان زیاتوي چې د اوسېدو لپاره ځانګړې ځمکه، څړ ځایونه، د څښاک پاکې اوبه، روغتیایي مراکز، ښوونځي او د ژوند تیرولو لپاره هیڅ اسانتیاوې نه لري چې له کبله ژوند په سختۍ تیریږي. دوی هم د رضوایي وچکالۍ سخت ځپلي او له امله یې په روان کال کې د څارویو د مړه کېدو له کبله ورته مالي زیانونه هم اوښتي، خو چا تر اوسه ورسره مرسته نه ده کړې.
نوم عجم الله الغفار خوندې د جړې د ولسوالۍ اوسېدونکی. نه مواس نه شې څه، بس خالي د لوږې سز مړ سمري وچکالۍ دې مش په دښک پراته یو وطن مناسب بل مناسب په دغه وخت د شوین ګرځي شي نس.
محمد شریف دې مالداري مونږ د چنده کوم څه دې پرنیمایي درې دلې مالونه مو ورته هم دي ته چې هم دي
شمسلا مشکل دا دی ورته شمه مالونه ورته وایو کې مالونه ورته دي ته دې ورته شاو را وبنه سپ کور کې واشه ته څو مواد نست ورته د واشه نه خورکا سره دی واشه ست واشه وځاري غواړي وځاري راکې ته واشه کومه مواد راکې ورته واشه چې مالونه زره پوي کې.
کوچان د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د مرستو غوښتنه کوي. پاینې باغ کې د کندهار د کرنې ریاست د کرنیز چارو امیر شمس الرحمن مصابي دوی هڅه کوي چې د همکارو مساعد په مرسته له ټولو کوچانو سره مرسته وکړي ترڅو د هغه ستونزې حل شي.
چې مالداران سره چې کوم یو کمپاین مش په شروع کړی دی د امراضو د وقایې د مخنیوي لپاره چې په ټولو ولسوالیو کې جریان لري، یعنی یا للپسکین او یا نور امراض چې واکسین سي مخنیوي لپاره کمپاین روان دي د همکارو مؤسسو له طریقې څخه چې ان شاء الله دا په ټولو ته ورسیږي او د غلدانې په صورت کې چې په راتلونکي کې ان شاء الله همکارو مؤسسو څخه غوښتنه کړې ده هغه صحیح چې سش کال پکې بارانونه کم سوي هلته به توجه زیاته کو.
پاینې وخت کې کندهار کې د ملګرو ملتونو اړوند د نشې توکو او جرمونو د مخنیوي سازمان د پروګرامونو او د عملي کوونکو ادارې لخوا د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې د کوچانو سره د مالداري په برخو کې مرستې سوي. د دغه ادارې د مالداري د برخې مسول قدرت الله بهادر بای دغه مرسته کې د حیوانات خوراکا دوا او نور توکي شامل دي.
پروش کال شپږ ولسوالیو او شش کال 15 ولسوالیو دي چې په دې 15 ولسوالیو کې موږ د مالداري په بخش کې مختلف فعالیتونه ترسره کوو چې تر اوسه پورې شش کال موږ کوم فعالیتونه ترسره کړی دي هغه یو د ډیوارمنګ پروګرام دی یا د داخلي پرازیتونو د منځه وړل همدارنګ حیواني خوراکا موږ په حدود 215 کسانو ته توزیع کړی دی د دې ترڅنګ مو مختلفو کسانو ته د چرګان توزیع کړی د هغوی ورکوونکي چرګان همدارنګ مو پروش کال مختلف پروګرامونه د مالداری په بخش کې کړی دي مثلا واکسینونه حیواني خوراکا مو توزیع کړی دی.
په تیر جمهوریت دولت کې کوچانو د خپل ستونزو د حل لپاره په دولتي کچه ځانګړي امریت ترلود، خو وقته د طالبانو له رسېدو وروسته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د امریت لمنځه ولاړ او په کرنې او مالداری ریاست کې مدغم شو.
په ټوئیټر کې مو شفافی ازادي راډیو تعقیب اول شي.
تر څلور نیمه بجو وروسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د نورو مطالبو ترڅنګ د کوکنارو د کښت په اړه اوریدل شي. خدام غړي غزنی ته مخه کوي. د غزنی په ډیرې سیمو کې د مڼو، زردالو، شفتالو او جنو نورو میوو ونې وی ناروغي نیولې دي. بزګران له کرنې ریاست او واړوندو خیریه مؤسسو څخه د هر اړخیز مرستې غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
شاوخوا بیا کلن محمد خان د غزنی ښار اړوند د جلال زو سیمې د نیازو کلي اوسیدونکی دی. محمد خان وایي سږ کال یې د باغ ډیری ونې یوې ناروغۍ نیولې دي چې له امله یې میوه خراب او د کار خواري اوبو یوړه.
خو دا منې او دا نیالان چې ځینې ته نو یو رقم مرض کړی دی چې ډېر سخت مرض یې کړی دی. میوه یې ځای یا بڼه یې سره کوم نه کوي چې وچم چې بیخي دغونه کوي.
محمد خان غوښتنه کوي چې په غزنی ولایت کې خیریه موسسې او کرنې ریاست له بزګرانو سره د عامه پوهاوي ترڅنګ د درملو په برخه کې مرسته وکړي.
زه غواړم چې دغه خلک له موږ سره همکاري وکړي چې موږ دغه مرض تبینوي. ولایت دواګانې هم باید راکړي، دا نورې تخنیکي دغوم راسره وکړي، باید ډېر کومک راسره وکړي. دا نو ونې دا په ټولو غزنی کې دغه یو مرض راغلی دی، موږ ونوت مڼه، زردالو، الو دغو.
د غزنی په ډیری سیمو کې د مڼو، زردالو، شفتالو او ځینې نورې میوه لرونکې ونې یوې ناروغۍ نیولې دي. د ونو پاڼې، شاخونه او تنهیي غورځګي ته ورته کنډ باسي. میژان پر ګرځي چې وروسته یې پاڼې راغبرګیږي او میوه یې چنجو وهلې ښکارېږي. د کرنې ماهرین دغه ناروغۍ ته شفته وایي. دغه بزګران وایي له دغه ناروغۍ سره سخت په عذاب دي. په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي هم مني چې دغه ناروغۍ د بزګرانو ونو ته زیان اړولی دی، خو وایي په پام کې لري چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د دغه ریاست سرپرست مولوي اقرام وایي
مرض خو باغو ته تاوان کړی دی، خو زموږ د زراعت ریاست چې کومه دوا درلودله نو هغه موږ بزګرانو ته په وړیا توګه ورته توضیح کړه، ورمو کړله. خو متاسفانه چې زموږ دوا ډېره کمه وه، د ټوله ولایت د بزګرانو بسنه نه وکړله. نو بیا موږ د بزګرانو تر څنګ ولاړ یو. موږ د زراعت په بخش کې تخنیکي او مسلکي کسان لرو. بزګران کولای شي د خپلو باغو لښته یا بلګونه رایو یا غوټې ښکاره کړي، هغه به انشاءالله پر همکاري دې سره وکړي.
بلور ته بیا د کرنې ماهرین وایي که د دغه ناروغۍ مخنیوی ونسي له سږ کال څخه بل او له بل کال څخه بل ته ځي چې وروسته د دغه ونو د وچېدو سبب کیږي. دوی دغه یوه ګواښونکې ناروغي ښیي او وایي که د دغه ناروغۍ مخنیوی ونسي ډیری بزګران ورڅخه زیانمنېدای سي.
دا خو دغه پاڼې ګورئ، دلته په ګوره دا وچې سوي دي بیخي. دا که په وخت کې دا ونه دا نو داسې وه، تاسې مخکې کوچنۍ وه، دا نو ده ډېر وړ مرض یې کړی و. د پښو تعداد ډېر کم و، په اول کې ما ځي شکل ښکاره شوی، لکه په وخت کې دا پاش شوی وای دا مرض به دونه اوج ته نه رسېدو. اوس تقریبا دا ونې مکمل مریضانې.
دا انجینر محمد آصف دی چې د غزنی پوهنتون په کرنې پوهنځي کې یې لوړې زده کړې کړې دي. نوموړی په دې باور دی چې دغه ناروغي په میوه لرونکو ونو زیات اغیزه کوي. شیره ورڅخه خوري، ونې کمزوري کیږي او دا یوه ساري ناروغي ده.
دا ټولې ونې دي، دا خو ساري ده، دا خو پشې دي. لوي ونې بلې ونې ته الوزي، له بلې بلې ته الوزي. نو دا دغه شکل سره دا ټولې ونې ځای پکې او دا په سخت کال حاصل دي باندې لغونه تاثیر نه کوي لکه په کال ته سیاسي. دا ونې د کال لپاره هم ځای پکې، ځکه دا ونې داسې خاصیت لري چې د سخت کال آمادګي د کال لپاره نیسي. دا شیره دا ذخیره سي دي، کوي ذخیره د کال لپاره دی کوي. نو هغه سخت کال لمنځه تقریبا وړي، هم یې کال لپاره ځای پکې، هم دا سخت کال کوم حاصل چې لري هغه ډېر وړ وړ راځي او ډېر ځای په میوه تولیدوي.
انجینر محمد آصف زیاتوي په غزنی کې بزګرانو ته د مځکو او باغونو د درملو د ورکړې، د درملو د پاشلو، د ناروغیو د کنټرول او وسایلو د کارونې په اړه هیڅ عامه پوهاوی نه دی ورکړل سوی چې له امله یې بزګران له ځینو دا ډول ستونزو سره مخ کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې په غزنی کې د مڼو، زردالو، شفتالو او ځینو نورو ونو یو ډول ناروغي کړې ده. له غزنی دا ښه خبر بیا لرو چې په غزنی ښار کې یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د ځینو خوراکي موادو بیې لږ ټیټې شوې دي، خو دوی تمه لري چې دا بیې د نورې هم پسې ټیټې شي. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو څو را رسېدلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
مرزالی احمد پکتیکا ولایت زیړک ولسوالۍ څخه. مشکلات دا دي زمونږ په ولسوالۍ کې چې دلته کومې مخابراتي شبکې کار کوي، افغان بیسیم انټرنیټ یې بیخي سلو ده، کار نه کوي. خلک د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. که چارواکي دې برخې ته توجه وکړي خلک به د مشکلاتو خلاص شي.
حفیظ محمد زرمتیم د کابل ولایت د بګرامو د هجرت مینې تاسو ته دا پیغام پرېږدم. البته زه د محلي ټولګیو یو ښوونکی یم. دا چې زموږ په سیمه هجرت مینه کې تر اوسه پورې هیڅ کوم بنیادي کار نه و سوی او لا تر اوسه پورې نه ده سوی. نو دلته یو پنځه محلي ټولګي دي چې سهار نجونې او ماسپښین هلکان دي. د اول ټولګي زده کوونکي دي. نو زموږ غوښتنه له دولت نه، له لوړ پولو چارواکو نه، په ځانګړي ډول د اسلامي امارات له چارواکو څخه دغه ده چې ستاسو ولس ستاسو سترګې دي، دې بچیانو ستاسو سترګې دي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 یولس څلور ویشت دوه سوه یو.